درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته موضوع عصمت څاروان هرکلی کوم دا خپرونه هم په خبرونو پیلو د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستې ورسېدې. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي دغه مرسته د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوي په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د راډیوګرافۍ کیټونه، د اکسرې ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې 1.5 میلیونه ماشومان او څه باندې 3 میلیونه ښځې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو پوځیانو د خپل خوندیتوب په باب اندېښنه شي. دوی چې وایي شمېر یې سلګونو ته رسېږي پرون سه شنبه په یوه لیک کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یوه برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناټو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکارۍ ژمنه کړې وه، خو دوی پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت ناوخته د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکي د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکي د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکوونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. په وروستیو ورځو کې ګڼ کسان په اسلام آباد کې دغه سفارت ته د کنسولي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره ورځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشرانو ته خبرداری ورکړ که د اوکراین د ډیوړې کېدو ته زمینه برابره شي معنا یې دا ده چې هیڅ ملت به خوندي نه وي. جو بایدن پرون ناوخته د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړې شي. بایدن ویلي که دوی داسې څه ته زمینه برابره کړي او اوکراین د ډیوړې شي د نړۍ د یوه ملت خپلواکي به هم خوندي پاتې نه شي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید د اوکراین چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي. د سوریه د ولسمشرۍ دفتر وایي ټاکل شوی د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد له راروانې پنجشنبې چین ته سفر وکوي. دا لکه چې څه باندې 12 کاله مخکې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې لومړی وار دی چې د دغه هیواد یو ولسمشر چین ته سفر کوي. چین درېیم غیر عرب هیواد دی چې بشار اسد ورته د سوریې تر کورنۍ جګړې وروسته سفر کوي. د سوریې د ولسمشرۍ دفتر په اعلامیه کې راغلي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه اسد او د هغه میرمن له پنجشنبې څخه چین ته سفر پیلوي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې به د افغان ښځو بشري حقونو ته پام وشي. د ښځو د حقونو افغان فعالان وایي
ټول د نړۍ ته معلومه ده هغه اساسي ترين حق چې د تعلیم حق ده د دوی څخه دوی محروم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او افغانانو ملاتړ ورته لا هم لومړیتوب لري. یو شمېر بېوزده کورنۍ په دې نارضایتي شي چې د مرستو د ورکولو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شي.
نو دا غویدی تا یو رنگ شرم کاری بیا چا سر استرگی نشی مخکوله چلکا چنگ استا اکسونا پا فیسبوک کی جیگ شوی دی.
دا کابل جلال آباد لار لا هم بنده ده. په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو تولید زیات شوی دی.
د موزالو د فابریکم د لیخ لاسته کل تقریبا پا جر لسا و یو نیو دو نیوی که نو دا غرایسی د لیو فعالیتم پیل کردی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د افغان ښځو او نجونو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څانګوي که څه هم د ملګرو ملتو په 88مه عمومي اسامبلې کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. د ادارې ویلي د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې له سباندې 1500 افغان میرمنو سره خبرې کړې او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 80مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي، د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نور هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپلې تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ځینې ښځو او نجونو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ترجمې دوام کوي نهیلي خویل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې میرمنې د هندوستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یوه خبر کې تویلی له ملګرو ملتونو کاملا نهیلې ده. هغه ویلي، افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېری ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي، د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 80مې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څنګه وایي، که څه هم د ملګرو ملتو په 80مه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي، آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاز شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې د خواشنۍ وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري. دغه د خواشنۍ وړ ده. او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي. او په څنګه کې د افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقص شوې ده. تاسو وګورئ، هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بیخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق او خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده. او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې، د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا شي کولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو ناوخته خدای خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غید لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند د بدلېدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګري ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. مونږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضې هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري او په څنګ کې یې تقریبا د مالي لحاظه دوی حمایوي او هغه د ګورې څه تجارتي روابط شته، په څنګ کې هغه تعزیرات هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو د رسمیت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګرو ملتونو یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو بیان د وای افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندرو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو ویغړي پرون آزادي راډیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نور ارزښتونو ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سېشنبه له نیویارک نه له آزادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کې چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولی او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایي خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړي او په ورستي مورد کې د شوزو سنگار ځایونه هم وتړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون له کبله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
از دیگاه حکومت
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوو کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوي چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com. د کابل جلال آباد لوی لار لغره د ډبر د شویدول عمل لا هم بند ده. په دې لار هر ورځ سلګونه موټر او همدار زرګونه مسافر تګ راتګ کوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د کوچنیو مسافرو وړونکو موټرو لپاره فرعي بدیل سړک موندلی دی. د موضوع تفصیل واورئ.
د کابل جلال آباد لوی لار د یک شمې ورځې راهیسې د غره خویدنې له امله د کابل دروازې په 3 کیلومتره کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لوی لارې د بندېدو له امله خلک او سوداګر وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د میوو او سبزیو ځینې سوداګر وایي د کابل جلال آباد لوی لارې بندېدو د هغو موټرو مخه نیولې چې پاکستان ته میوه او سبزیجات لیږدوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي. د تازه میوو او سبزیجاتو یو سوداګر محمد یمین وایي په دې ورځو کې د لارو د بندېدو له امله ډېر زیان لیدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
درې ټیلره موټر مو له نورو لارو نشي تلی او په څرخي پړه کې ولاړ دي. د انګورو درې موټر مو په تورخم کې ولاړ دي. میوه او سبزي یوه یا دوه ورځې وخت لري. داسې څوک پاتې نه دي چې زیان یې نه وي لیدلی.
په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو ځینې مالکان هم وایي د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله موټر چلوونکي ختیځو ولایتونو ته نه ځي. د یو ترانسپورتي شرکت مشر مهدي اسفي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به موټر چلوونکو د سوداګرو توکي په 5000 افغانیو لیږدول، خو وروسته له دې چې دغه لاره بنده شوې اوس په 9000 افغانیو هم د سوداګرو توکي د افغانستان ختیځ ته نه لیږدوي.
هم د سالنګ او هم د جلال آباد مسیر بند دی. په دواړو لارو کې له ستونزو سره مخ یو او ډرایوران نه ځي. هغه تړون چې موږ له ډرایورانو سره کړی دی په هغه به یې نه ځي او زموږ له وسه هم پوره نه ده چې له هغې به یې زیاتې پیسې ورکړو.
هغه زیاته کړه که دا لاره ژر خلاصه نه شي سوداګر، ترانسپورتي شرکتونه او خلک به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د دوی کاري ټیم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په همکاري د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي سړک پرانیستی.
په دې برخه کې به لومړی له نوریاس نوري واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړې بندیز ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي چې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو منع شوې دي. انډیپندنت لیکي نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي او دا هغه اساسي مسله ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به پرې بحث وشي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو څو اونۍ وروسته د سپتمبر په 18 له 12 کلنو پورته نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګاو. پر دغه بندیز دومره وخت لا نه و تیر شوی چې طالبانو د یو بل فرمان په صادرولو سره ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. د انډیپندنت په لیکنه طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې دوی به نجونو ته منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي، خو وروسته یې وویل چې دا ډول اقدام له شریعت څخه د دوی له تفسیر سره اړخ نه لګوي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د 15 کلنې عادله خبرې هم راخیستې دي چې ویلي دي دا دومره نه ده بیریدلی چې وسلوالو طالبانو یې د ښوونځي کنټرول په لاس کې اخیستی، بلکې ډېره خفه په دې ده چې د ښوونځي پر کتابونو یې دوړې او خاورې پرتې دي او د هیلو څرک هم نه لګېږي. ایور ایشیا ریویو خبرونه د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروسته و ناندریو ته پام اړولی او د مطلب په یوه برخه کې لیکي پاکستان په دې په غوسه دی چې په گاون کې طالبان د هغې ډلې کوربتوب کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد ده. د خبرونه په وینا د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي چې په پاکستان کې دننه ډېره ځپل شوې او د ډېرو مشرانو په وژل کېدو سره کمزورې شوې وه، خو په تېرو دو کلونو کې یو ځل بیا پیاوړې شوې او سخت دریځې ډلې سره یو موټی کړي او د خونړیو حملو څپې پیل کړې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان په 2021 کال کې چې په نیمایي کې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په هغه هیواد کې د سخت دریځو لږ تر لږه 204 نوي بریدونه ثبت کړي چې دا د مخکینی کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په وینا اکثره دغه بریدونه تحریک طالبان ډلې کړي او ویل شوي لکه چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي ټي ټي پي زړه وره او لا پیاوړې شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي، خو احتمال شته چې پاکستان په افغانستان کې دننه د دې ډلې د پټنځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي، چې دا به په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې کړي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له دې مخکې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پي د روغې جوړې په هڅو کې منځګړیتوب کړی، د اسلام آباد هغه تورونه چې د دې ډلې سخت دریځې په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د خپلو امنیتي ستونزو غم په خپله وخوري او ملامتي دې پر نورو نه اچوي.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکا د چي تولیدات دا مهال د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د دا فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلن رئیس فابریکا فعال ده او په څلورو ساعتونو کې شاوخوا ټنه تولید لري چې خام مواد د بهرنوي هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
موقعیت پاکستان یواد کیو چالات موګه ته افضل ته پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په وخت د ایران او پاکستان راوړی دی نو بیا موږ حالو د فابریکه هم د لیک خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی وکی نو دا غره ایسی د لیک فعالیت هم پیل کړی دی نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 درشل لټنو پوری او عام اپیل اله شپږ سنه وټانه دراتو ټنو پوری داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خام او ازمره د چین او د ترکیه او د ایران یواد وسره زی پایپونه بیا زموږ تقریبا د غزنی او د پکتیا او لو پکتیا زوی کندهار در نیمروز و در فرا پریز مو شوی پون روان دیزی.
د کندهار د مادونو او صنایعو خونوایی دا محل په دغه ولایت کې بیلابیل ډول پایپونه د تازه وچې میوې د بستبندۍ د پلاستیکي جالیو چمپلانو د اوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د مادنو او صنایعو خونی اجرایی مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په تشنابونو کې کاریږي او همدارنګ د میوو جالې چې تاسو ویني چې صادرات نورو هیوادونو ته کیږي. د میوو جالې مخکې په کارتونو کې تلل اوس پلاستیک جالې دي او همدارنګ ټانکۍ چې د اوبو اغم دلې په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي او همداراز پاپوش دي یا پلاستیکي چمپلان چې بوټونه دي چې د صنعتي پارک کې جوړیږي او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي او د دې کرش کوي پروسس کوي او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده ورګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکي توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې د مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خود پنګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت پراختیا لپاره خپل هڅې زیاتې کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
او نه پدې زمانو دا خو خامواد راځي د چنس راځي د لپ خيژ مکسب دی بیا موږ راشو مکسب کې پخيژ قربان پنځله کې شل کې وخت نيسي دغه بعد بیا راځي د نه کېژ دا نسو دغه بعد بیا د راځي پېپ کېژ پېپ سو بیا نو راوځي د باندې.
ما نوم جن محمد سفریم نېشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم. دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو. موږ د شمنو خلکو ته دا پایښ لرو چې مقصد د سر مګزاري وای چې کارخانه جوړی کې او ډیر ځوانان ته کار برابر وځ ډیر ځوانان بیا کار چې خو په کلو په شارو کې بیا کار ګرځي پاره نسته چې پاره وکړي پاره وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعالې او د پلاستیکي پایپونو لوشو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ولې کولو پومبه غړو مشروباتو څپلوي بيشيو آیسکریم پاپړو مالګي فلزي لوشو شیرني جوړولو او د بلابیل نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د ختیز ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمیر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو او خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمیر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې، بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه اغستل کیږي، د هغوی کورونو ته ورځي او بیا د هغوی هغه ژړا پکې راځي، هغه بیا په فیسبوک همدارنګه چې دی په انسټاګرام او همدارنګه په نورو هغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې هغه دا وګوري دا پلانکې چې دی د دوی هغه عکسونه اخیستل شوي دي، هغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوي دي. نو دغه بیا دې ته یو رنګ شرم کاری، بیا چا سره سترګې نشي مخ کولی
خیریه بنسټونه چې د غریب سره مرسته کوي ورزی د هغه کور ته دا اوس خبره او سره مرکه کوي او دا هغه د ژوند په حالت باندې دا اوس خپتنې کیږي خبره تر دې حد ورسیږي چې هغوی په جړغونی حالت کې شي یا دا هغه د ژوند تریخوي د خبرو کولو په جریان باندې هغه د پسیرې خفګان وي انتر ترسترګي وخي رواني وي دوی وایي که چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي، نو یوازې دې هغوی ته ولېږي او په ټولنیزو رسنیو کې دې نه خپروي. اعجاز احمد:
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کوي، ویډیوګانې کوي، باید دا ویډیوګانې اماغه ارګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغې ته واستول شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري. په سوشل میډیا باندې باید دا خبره نشي. دا غریب خلک د خپل خپلوان لري، عزیز تربور لري، دوی ورته داسې د توهین غوندې کې سپکاوی ورلکي.
په دغو اشخاصو، مؤسسو او خیریه بنسټونو نیوکه کوونکي وایي په نورو هیوادونو کې هم مستحقو کسانو ته مرستې ورکول کیږي، خو د هغوی د عزت او شخصیت پوره خیال ساتل کیږي. د نظر خاوند او د کونړ علمي کدرونو ټولنې غړي عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل:
رضاکاره خدمت د بیوسته خلکو، د احتیاج مند خلکو، د اړمندو خلکو لاسنیوی د اسلامي ټولنو یا د جنګ ځپلو هیوادونو تر څنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم کیږي، ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي. آسماني آفات وي، نور استرالي حالات وي، نو خو هلته ټولنې د احتیاج مندو خلکو کومک کوي، اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یا تصویر واخلي یا د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریب او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی، خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت، عزت او وقار ته هم احترام وشي. دغه انتقاد کوونکي وایي په هیواد کې داسې حکومتي چارواکي، د مرستندوی مؤسسو او خیریه ټولنو کارکوونکي شته چې یوې کونډې، یتیم، غریب، معلول او بې وسه د 5 کیلو غوړیو، وریجو یا نورو شیانو مرسته ورکوي، ترې بې حساب او په بیلابیلو بڼو ویډیوګانې کوي او انځورونه ترې اخلي. نو دغو مرسته کوونکو ته پکار ده چې د عکسونو، ویډیوګانو او ژړاګانو خپرولو په ځای دي د مرستو په ویش کې د روڼتیا رامنځته کولو سره ډونرانو ته پوره حساب او قناعت ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اصل السلام از ما زمرد د ملت تخلقو دغه ارزه د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به ان شاء الله نو زمرد او د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي.
السلام علیکم، زه د میدان وردګو ولایت څخه تبصره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبر